آزادی، حامی دموکراسی.
د سهار لس بجې شوې. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ازادۍ رادیو د یوې بلې خپرونې اوریدو ته تاسو ته زه احمد تکل ښه راغلاست وایم. په دې خپرونه کې په تخنیکي برخه کې طاهر روخان مرسته راسره کوي. د دې خپرونې په دوام کې په یو ساعت پترس کې راپورونه او همداراز د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی اونیز پروګرام خپرو. راپورونه کې به واوري چې پاکستان وایي د طالبانو مهم قومندان ملا عبدالغنی برادر به ډیر ژر له بنده خوشي کړي او د کوټې د شورا یو غړي د قطر د خبرو د ناکامۍ پړه پر امریکا اچولې. نور موضوعات هم لرو. لومړی د افغانستان کورنی خبرونه واوري چې معصوم میوند چمتو کړي دي.
پاکستان وایي طالبانو دوهم کس ملا برادر په پراتلونکو ورځو پراتلونکو هیواد دوه ورځو کې له خپل زندانونو آزاد کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیشنري افغانستان د بشري حقونو په ملاتړ کې له ډیرو هیوادونو پر مخ بللی او د ملګرو ملتونو څیړونکي وایي دوی روښانه شواهد لري چې د اګست په 28مه په سوریه کې د کوچنیانو په ګډون د ملکي خلکو پر ضد په پراخ پیمانه کیمیاوي وسلې کارول شوي. پر خبرونه واوریم. پاکستان وایي د طالبانو دوهم کس ملا عبدالغنی برادر په پراتلونکو یواد وو ورځ کې د دې هیواد له زندان آزاد کړي. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنی چارو سلاکار سرتاج عزیز د فرانس پریس خبری اژانس ته ویلي چې ملا برادر به افغان حکومت ته ونسپارل شي. د ښاغلی عزیز په باور افغان حکومت ته د ملا برادر سپارل به له طالبانو سره د سولې خبرو ته زیان ورسوي. د طالبانو دغه دوهم مشر ملا عبدالغنی برادر د 2010 کال د جنوري په میاشت کې ونیول شو. د افغان حکومت له پرله پسې غوښتنو سره سره پاکستان ملا برادر له خپل زندان آزاد نه کړ. خو داسې معلومیږي چې پاکستان د افغان ولسمشر په وروستي سفر کې دا غوښتنه منلې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیشنري افغانستان د بشري حقونو په ملاتړ کې له ډیرو هیوادونو مخکې بللې دي. ارګمانی په یو خبر پاڼ کې ویلي چې دا سر ارګمانی په خبر پاڼه کې ویلي چې دا څرګندونه ناوی پیلي پرون ماشم له ولسمشر حامد کرزي سره په لیدنه کې کړي. ناوی پیلي ویلي د کورنی چارو وزارت د وزارت له چارواکو سره په لیدنه کې دا ډور کړی چې په خپل ادارو کې به د شوزو د حقونو څخه هر اړخیز ملاتړ کوي. په دې وروستیو کې د افغانستان د پولیسو په لیکو کې د ښځینه پولیسو د شمیر د کموالي په اړه راپورونه خپاره شول چې د بشري حقونو یو شمیر سازمانونو اندېښنې پر څرګند کړي. خبر پاڼه وایي ولسمشر حامد کرزي د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیشنري ته ویلي چې تر اوسه پورې په یو شمیر لیر پروتو کلو او باندو کې د پوهنې د نستوالي، ناوړه دودونو او تروریزم زد جګړې له کبله د بشري حقونو د رعایت په برخه کې ستونزې شته. د افغانستان د وزیرانو شورا د مالیه وزارت ته دنده سپارلې چې $1,000,000 د اولمپیک د ملي کمیټې له بودیجې څخه د فوټبال فدراسیون ته انتقال کړي. د وزیرانو شورا د دارالانشا او د چارو ادارې په خبر پاڼه کې ویلي د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ د وزیرانو شورا په غونډه کې پریکړه وشوه چې د فوټبال فدراسیون د فوټبال فدراسیون دی ورسته تر دې یو جلا بودیجوي واحد وو اوسه. په خبر پاڼه کې ویل سی چې په لومړی درجه ولایتونو کې د فوټبال د لوبغاړو اداره دي هم د فوټبال ملي فدراسیون ته انتقال سي او د نړیوال معیارونو سره سم دي سنوال سي. لوي اونۍ راهسي چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د جنوبي اسیا تلولي ګټلې. په کابل ولایتونو کې په عامه او دولتي سطح د فوټبال د ټیم تود حرکت او ستاینه کیږي. او دا هم د سیمې او نړۍ څخه خبرونه. د ملګرو ملتونو څیړونکي وایي دوی روښانه او قانع کوونکي شواهد لري چې د اګست پر 28مه نیټه په سوریه کې د کوچنیانو په ګډون د ملکي خلکو پر ضد په پراخ پیمانه کې وسلې کارول شوي. د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د دې سازمان د امنیت شورا ته د تړلو دروازو ترشا دا راپور چې لډیر مودې انتظار کې د وړاندې کړ. د بان کی مون په وینا د دې جنگي جنایت تر سره کوونکي باید عدالت ته وسپارل شي.
فایندینګز ار بیان داوت and beyond the pale.
دا تر لاسه سوی نتیجه له شک او بیا کتنې پورته دی. دا جنگي جنایت دی او د 1925 میلادي کال د جنیوا له پروتوکول او نورو نړیوالو قوانینو څخه جدي سرغړاوی دی.
د وسلو د کارپوهانو په دې راپور کې ویل سوي دي هغه چاپیریالي کیمیاوي او طبي شواهد چې دوی راټول کړي دي څرګندوي چې د دمشق په قوطه سیمه کې له مځکې څخه مځکې ته داسې ویشتل سوي توغندي لګېدلي دي چې له زهرجنو ګازو ډک وي. څېړونکو ته دا صلاحیت نه ورکول سوی چې وڅېړي دا زهرجن ګازو ډکې توغندي چا توغولي دي. برتانیا، فرانسې او د امریکا متحده ایالتونو ویلي د ملګرو ملتونو راپور په دې کې هیڅ شک پرې نه شو چې د بشر الاسد رژیم د دې زهرجنو ګازو د کارولو مسؤل دی. خو په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي ویټالي چورکین ویلي د څېړونکو په راپور کې په دې اړه چې د اګست پر 28 نېټه دا کیمیاوي برید چا کړی هیڅ روښانه اشاره نه ده سوې. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې خپل تر ټولو د لوړې درجې جایزه په سوات دره کې د نجونو د تعلیم فعالی او د نوبل د سولې جایزې کاندیدې ملال یوسفزی ته ورکوي. د بخښنې سازمان چې مرکز یې په لندن کې دی نن وویل د وجدان د سفیر په نوم جایزه به ملالی او د امریکایي سندرغاړي د بشري حقونو فعالی بلا فوتین ته په ګډه ورکي. د وجدان د سفیر جایزه هغو افرادو ته چې د خپل ژوند په اوږدو کې د بشري حقونو د پیاوړتیا لپاره کار کوي ورکول کیږي. تمه ده چې ملالی ته دا جایزه نن ناوخته د ایرلند په پلازمینه دوبلین کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې ورکول سي. د ازادي راډیو ده د امریکا د متحده ایالاتونو پولیس وایي هغه وژل سوی برتکوونکی پیژندلی چې په واشنگتن کې د سمندري ځواکونو په یو اډه کې ډز وکړي. دوی د برتکر ارون الکسیز یاد کړی دی. د دوشنبه په ورځ د امریکا په مرکز کې د سمندري ځواکونو په اډه کې د ډزو په ترڅ کې 14 کسان وژل شول او شاوخوا 10 نور ټپیان شول. تر اوسه پورې د دې ډزو انګیزه نه ده روښانه سوې. پولیسو په یو بل احتمالي برید کوونکي پسې ګرځي چې ویل کېږي د پوست په یونیفورم کې دی. ولسمشر باراک اوباما په یوه تلویزیوني وینا کې ویلي دي چې دا یو ناوړه عمل او داسې یو تاوتریخوالی دی چې وړاندوینه نه کېده.
As this investigation moves forward,
د تیډونو په پرمختګ سره موږ به هرغه څه چې په توان کې موږ تر سره کړو څو ډاډ نه سوچي هرغه څه چې دا بوزدلانه عمل تر سره کړی وي حساب ورسره وسی.
د واشنگتن په سمندري پوځي مرکز کې د سمندري پوځي سیستمونو د قومندانۍ ده چې د امریکا جنگي بيړي او جګړې سیستمونه اخلي او جوړوي. ترکیه ویلي دي چې د سوریه یو پوځي هليكوپټر ورسته له هغې وشتلې او راغورځولې چې د ترکیه هوایي قلمرو ته ننوتلې وه. د ترکیه د صدر اعظم مرستیال بولینیت ارنیک په انقره کې خبرلارنې وویل د ترکیه جنگي جیټ الوتکو د سوریه می ولس ډوله هليكوپټر ته د دوشنبه په ورځ ورسته له هغې نسکوره کړه چې پیلوټ ته بیا بیا خبرداري ورکول سو چې دوی د ترکیه هوایي قلمرو ته ننوتلې دي. نوموړي ویل سوریه هليكوپټر د ترکیه په هوایي حریم کې 2 کیلومتر وړاندې تللی و. خو د ډیجیټل ټکی له خوا په توغندي تر ورشتل کېدو وروسته د سوریه په خاوره کې نسکوره سو. ارنیکو ویل چې د سوریې پیلوټانو د برخلیک په اړه کوم معلومات نه لري. د سوریې د بشر حقوقو د څارنې د ډلې مشر رامي عبدالرحمن ویل چې د سوریې یاغیانو یو پیلوټ یې نیولی او د دوهم پیلوټ د برخلیک لا روښانه نه دي. ترکیه په سوریه کې د بشر الاسد خلاف د یاغیانو ملاتړ کوي. ویل کېږي چې دا پیښه به د دې دوو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ ترنګلي اړیکې نوري هم جرمنی کې. دا د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 15 صفه په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د خبرونه په دوام کې راپورونه لرو. تمدچه پاکستان بعد طالبانو نامتو قومندان مولا عبدالغنی برادر په همدې ونی کې لبند خوشی کړی. د کوټې د شورا غړي مولا حسن رحماني د قطر د پروسې د ناکامۍ پړه پر امریکایانو اچولې. په کابل کې په نږدې راتلونکو کې د نړۍ د دینی عالمانو کانفرنس جوړیږي. لدې غونډې د انتحاري حملو پر ضد د فتوا تمه آیاشته.
تبیدا چې علما به د سولې او د امن لپاره د خشونت او د تشدد د مخنیوي لپاره د خپل مسلمانو خلکو د توجیه کوشش وکړي.
په نورو موضوعاتو کې د امریکا د دفاع وزارت مرستیال کابل ته د خپل سفر پر مهال د افغان امنیتی ځواکونو پر ملاتړ یو ځل بیا ټینګار کړی. کوناریان وایي له حمله پاکستانه توغندي پرې ورېږي او د کندهار د ژړې ولسوالۍ خلک سیمه ایزو پولیسو په تنګ کړي. نور راپورونه او پورستی برخه کې د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړې 19 پروگرام نیمه نړۍ هم خبريږي را سره وسی. ټاکل شوی چې د پاکستان حکومت په همدې اونۍ کې د افغان طالبانو مهم قمندان ملا عبدالغنی برادر له بنده خوشی کړي. د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي چې ملا برادر به د افغان حکومت د افغانستان حکومت ته ونسپارل شي. تر دې مخکې د افغانستان د سولې عالي شورا هیله ښودلې وه چې ملا برادر به سعودي عربستان یا ترکیې ته انتقال کړی شي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل اند په راپور کې واورئ.
خیدا افغان طالبانو یو مهم کمانډان ملا عبدالغنی برادر په راتلونکو 2-3 ورځو کې د پاکستان له زندان څخه خوشی شي. سرتاج عزیز چې د ملي امنیت او بهرنۍ اړیکو په برخه کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار دی، د فرانسې خبری آژانس سره په خبرو کې دا مسله تایید کړې او ویلې دي تر خوشی کېدو وروسته دا په ملا برادر پورې اړه لري چې چیرې وسیدل غواړي. سرتاج عزیز ټینګار کړی چې دا مهم طالب کمانډان به افغان حکومت ته ونه سپارل شي. د نوموړي په وینا کابل ته د ملا برادر سپارل د سولې پروسې ته زیان رسوي. تر دې مخکې هم د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د لوړ پوړي سلاکار سرتاج عزیز ازادي رادیو ته ویلي و تر خوشی کېدو وروسته به ملا عبدالغنی برادر د خپل اوسېدو ځای په خپل ټاکي. سرتاج عزیز وایي نوموړی به په خپله پریکړه کوي چې چیرې ولاړ شي. زما په باور لومړی به له خپلو مشرانو سره مشوره کوي او بیا به پریکړه کوي. موږ پریکړه نشو کولی. نوموړی چې خوش شو له خپلو مشرانو سره به سلا مشوره کوي او بیا به فیصله کوي. د افغانستان د سولې عالي شورا د ملا عبدالغنی برادر د خوشی کېدو د پریکړې هرکلی کړی، خو وایي نه پوهېږي چې نوموړی به چیرې ولاړ شي. افغانستان په دې برخه کې دوه انتخابونه غوره ګڼلي چې لومړی سعودي عربستان او دویم یې ترکیه دي. ملا عبدالغنی برادر چې په طالبانو کې دویم لوړ پوړی چارواکی ګڼل کیږي، د 2013 میلادي کال په جنوري میاشت کې ونیول شو. د افغانستان د بیا بیا غوښتنو سره هم پاکستان په تیرو 3 کلونو کې نوموړی له زندان نه خوشی نه کړ. داسې هم ویل کیږي چې پاکستانی چارواکو نوموړی وروسته لاغه بندي کړ چې د افغان چارواکو سره د سولې په برخه کې لازینو تماسونو خبر شول. وستا سیخکاری چې افغان او پاکستانی لوري اسلام آباد ته د ولسمشر حامد کرزی په وروستي سفر کې د نوموړی په خوشی کېدو سلا شوې دي. څېړونکي په دې باور دي چې پاکستان تر اوسه د افغان حکومت په غوښتنه له خپلو زندانونو څخه داسې افغان طالبان نه دي خوشی کړي چې وکولی شي د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. پاکستاني څېړونکي رحم الله یوسفزي د فرانسې خبری آژانس ته ویلي اوس ملا عبدالغنی برادر په طالبانو کې هومره نفوذ نه لري لکه تر بندي کېدو د مخه چې درلود. بل پوځي کارپو او تقاعد شوی پاکستاني جنرال طلعت مسعود ویلي پاکستان د ملا عبدالغنی برادر په خوشی کولو سره د افغانستان په سوله کې د همکارۍ په اړه یو قوي پیغام ورکړ. خو سره له دې هم نوموړي ویلي د ملا برادر خوشی کول به د افغانستان د سولې په بهیر کې کوم لوی بدلون رامنځته نه کړي.
راپور کې مو واورېدل چې پاکستان منلې چې د افغان طالبانو مهم قمندان ملا عبدالغنی برادر له بنده خوشی کړي. په همدې حال کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د کندهار والی او د کوټې د شورا غړي ملا حسن رحماني ویلي چې امریکا د قطر د دفتر تر پرانیستو مخکې یو لړجبنې کړې وي چې باید عمل یې کړي. رحماني د پاکستان له یو ټلویزیوني چینل سره په مرکه کې ویلي چې طالبانو د قطر دفتر د احتجاج په توګه وتاړه او انتظار دي چې امریکا په نږدې راتلونکي کې خپلې ژمنې عملي کړي. له پېښوره ذبیح الله شفق راپور راکوي.
د افغان طالبانو جګ پړې غړی ملا حسن رحماني وایي چې امریکا ورسره د قطر دفتر تر پرانستلو وړاندې ژمنې کړې وي چې باید عملي کړي. دا خبره د افغان دولت د مخالفې وسلوالې ډلې جګ پړې غړي د قندهار پخوانی والی او د کوټې د شورا غړي ملا حسن رحماني د پاکستان له یو شخصي تلویزیون سره په یو مرکه کې کړي.
لیکن امریکا نے برائے نام دفتر کی اجازت دے کر
امریکہ تش په نامه د دفتر پرانستلو اجازه راکړه. بیا د دفتر از مونږ بیرغ او لوحه لري کړل چې وروسته مونږ د احتجاج په توګه د قطر دفتر وتاړو. اوس دفتر بند دی او مذاکرات هم ځنډیدل دي. یوازې د دې انتظار دی چې امریکا پر راتلونکو کې خپل ژمنې پوره کوي کنه. کچېره امریکا خپل ژمنې عملي کړي نو ښایي د قطر دفتر بیا پرانستل شي. که امریکا پر راتلونکو کې خپل ژمنې عملي کړي نو طالبان به ورته خپلې غوښتنې وړاندې کړي. ملا حسن رحمانی وای د حامد کرزی په مشرۍ له افغان دولت سره خبرې اترې هیڅ ګټن لري ځکه هغه سره هیڅ واک اختیار نشته. ملا حسن رحمانی همدارز ویل د بشار الاسد حکومت د سوریې پر وګړو ظلم کړی دی، باید د کړو ظلمونو سزا ورکړل شي. د پاکستان د سیاسي او روانو چارو کارپوه عقیل یوسفزی په داسې حساسو شیبو کې د افغان طالبانو د جکپوري غړي دا څرګندونې مهمې بولي.
بلاشوبه چې د دې د ټایمینګ چې دا ډېر اهم دی، خاص کر په داسې وخت کې چې په پاکستان کې هم د حکومت او طالبانو په منځ کې د خبرو اترو یو کوشش روان دی او د ټول دنیا نظر هم دی، چونکې د افغان طالبان او پاکستاني طالبان نن نظریاتي تور نه د یو بل پلویان دي، خاص کر د امریکې د پالیسۍ په حواله باندې. نو یو طرف ته پاکستاني طالبان لګیا دي پاکستاني حکومت او کورس د هغه باندې فشار دیاته، نو بل طرف ته افغان طالبان چې دي هم په دغه پالیسۍ په تحت باندې د مذاکراتو هغه عمل تم د شت په نظر ګوري، هغه پرشر هم ورچي.
د افغان طالبانو د جکپوري غړي دا څرګندونې په داسې حال کې رامنځته شوي چې په پاکستان کې دغه هیواد نوي حکومت او یو شمېر سیاسي او مذهبي ګوندونو له وسلوالو پاکستاني طالبانو سره په لومړي پړاو کې د خبرو اترو غوښتنه کړې ده او پوځي عملیات د وروستي انتخاب په توګه ساتلې دي. د یادونه وړ ده چې دا لومړی ځل دی چې د افغان طالبانو جکپوري چارواکي او د کویټ شورا غړي مستقیما له امریکا سره د خبرو اترو پخلی کړی دی او د ورسره شو ژمنو د نه عملي کېدو یادونه یې کړې ده. ذبیح الله شفق، ازادي راډیو، پېښور.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې په نږدې راتلونکي کې به په کابل کې د نړۍ د دیني عالمانو یو کنفرانس جوړ شي. د سولې د عالي شورا ویان مولوي شهزاده شاهد وایي په دې کنفرانس کې به خلکو ته په سیمه او افغانستان کې د تاوتریخوالي پر ضد او د سولې په اړه توصیه وشي. نوموړی وایي په دې کنفرانس کې به د پاکستان په ګډون د یو شمېر اسلامي هیوادونو دیني عالمان برخه ولري. د ازادي راډیو خبریال احمد زبیر ژمن په دې اړه له ښاغلي شاهد سره مرکه کړې. نوموړي د مرکې په پیل کې د کنفرانس د جزئیاتو په اړه وویل:
د دې ګمینه به دغه آینده هفته کې د سولې په رابطه باندې د سولې چې کوم پیغام دی موږ به کوشش وکړو چې هغه ټول افغانانو ته په داخل خارج کې ورسوو، او وروسته د دې نه بیا د علماو یو بین المللي کنفرانس فیصله شوې ده چې هغه به په کابل کې دایریږي او په هغه کې به د اسلامي نړۍ جدید علما برخه اخلي.
دا کنفرانس به کله جوړیږي؟
دا د میزان په میاشت کې ان شاء الله ولزیز کسام دقیق تاریخ نه دی ته ان شوه.
اجنډا بچوی د دې کانفرنس د څه لپاره را بلل کیږي؟
تبي دا چې په افغانستان کې او په دې سیمه کې او حتی په اسلامي نړۍ کې اختلافات دي او جنگونه روان دي، خشونت، قتل او قتال او خونریزي روانه ده. د اسلامي نړۍ د علما کرامو مسولیت دی چې د وحدت لپاره او د امن لپاره او د سولې لپاره او د دې نو قتل او قتال یا خونریزي او یا د خشونت د مخنیوي لپاره د اسلامي ارشادات او نصایحو د لارې ټول مسلمان ملت توجیه کی چې دا د دنیا او د اخرت د سعادت لپاره
مولوی صاحب
د علما او ارشادات ضروری.
آیا دا په نظر کې نیول شوی ده چې په افغانستان کې د جګړې پر ضد خصوصا د 14 او د انتحاري حمله په ضد باندې یو فتوا ترلاسه شي؟
که څه هم داسې مشخص عنوانونه به د دې کانفرنس د پاره وضع نه شي، مګر علما چې دغه ستونزې ښې درک کړي دي او دلته مشکلات ویني، طبیعي ده چې علما به د وحدت لپاره، د سولې او د امن لپاره، د خشونت او د تشدد د مخنیوي لپاره د خپلو اسلامي ارشاداتو د لارې د خپل مسلمانو خلکو د توجیه کوشش وکي.
مولوی صاحب د کوم ملکونو علما ورته را بلل کیږي یا را بلل شوی دی ورته؟
زمون کوشش بدای چې په دې کانفرنس کې د اسلامي نړۍ علما کرام د مصر نه به، د سعودي نه به، د پاکستان نه به او د نور اسلامي ممالکو نه لکه ترکیه او متحده عرب امارات، مون کوشش بدای تر دې وبنده پورې په دې کې علما شریک شي.
نو مولوی صاحب د پاکستان علماء منل چې په دې کانفرنس کې برخه اخلي؟
د دې نه مخکې هم په ترکیه کې کانفرنسونه جوړ شوی دي، په اماراتو کې، افغانستان کې، آتا هغه ته د پاکستان علماء هم راغلي دي. یو کانفرنس په مخ کې چې مشکلات ایجاد شو یا دایر نکړ شو، هغه صرف د افغانستان او د پاکستان د علماو په نوم باندې وو چې یو څه مشکلات منځ ته راغلل. نور د اسلامي نړۍ نمک کې هم داسې لوی واړه کانفرنسونه جوړ شوي دي او دا کانفرنس به هم ان شاء الله ولزیز جوړیږي.
یعنی د پاکستان علما او مندل چې په دې کې برخه اخلي،
په دې کې برخه باندې اسلامي نړۍ
او پاکستان سره
علما ان شاء الله ولزیز.
یعنی پاکستان به هم پکې.
بله بله.
او یو ورستی پختنه مدد چې د سولې شورا ورستلې دی نه غواړي چې بیا هم د پاکستان سره د دینی عالمانو په ګډ کانفرنس باندې خبري ولري پاینده کې ترڅو هغه کانفرنس هم جوړ شي.
زه ما چې د اسلامي نړۍ د علماو کانفرنس جوړ شي طبعا پاکستان هم راضي هغه ضرورت چې وو هغه ضرورت هغه رفقي
د سولې د عالی شورا غړی او ویاند مولوی شهزاده شاهد و چې په نږدې راتلونکي کې په کابل کې د نړۍ د دینی عالمانو د یو کانفرنس د جوړېدو په اړه له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ام اس له ازادۍ رادیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
ل ازادي رادیو څخه د راپورونو دوام ته پام وکړئ. د امریکا دفاع وزارت یو ځل بیا د افغان امنیتي ځواکونو پر ملاتړ ټینګار کړی. تیر شپه د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی ازادي رادیو ته وویل د امریکا د دفاع وزارت مرستیال اش کارټر د افغانستان د دفاع وزیر جنرال بسم الله خان محمدی سره په کتنه کې ویلي دي چې د افغانستان د وسلوالو ځواکونو د تجهیز لپاره به لا ډېرې هڅې وکړي. پاین حال کې پنټاګون وایي د امریکا د دفاع وزارت د مرستیال او د افغانستان د دفاع وزیر ترمنځ په کتنه کې د امریکا او افغانستان ترمنځ پر امنیتی تړون هم خبرې شوې دي. اجمل انت او په دې اړه تفصیل.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي امریکایي چارواکو د افغانستان د هوایي ځواک د پیوړي کول او تجهیز په برخه کې د ملاتړ ژمنه ورکړي. د دفاع وزارت وایي جنرال ظاهر عظیمی ازادي رادیو ته ویل د امریکا د دفاع د وزارت مرستیال اش کارټر د افغانستان د دفاع له وزیر سره په کتنه کې شمنه وکړه چې هیواد به د امنیتی مسولیتونو له انتقال وروسته هم د افغانستان د وسلوالو ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. خغل عظیمی وایي په دې خبرو کې د ملي اردو د ظرفیتونو تجهیز هغه ورتیاو چې په ورستوي کې د افغانستان ملي اردو په بیلابیلو عملیاتو کې خودلی او افغان لوري ته د امنیتي مسولیتونو تر انتقال وروسته مودې پاړه بحث وشو. همدارنګه دواړو لورو په راتلونکو کې د افغانستان د ملي اردو څخه د ملاتړ پاړه خبرې وکړي او امریکایي لوري ژمنه وکړه چې د افغانستان د هوایي ځواکونو په تجهیز او پیوړی کولو کې به لا ډېرې هڅې وکړي. بلخوا پینټاګون په یو خبر پاڼه کې ویلي د امریکا د دفاع وزارت مرستیال له افغان چارواکو سره د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتی تړون په اهمیت هم خبرې کړې دي خو په دې برخه کې ډېر جزئیات نه دي ورکړي. د پینټاګون په وینا اش کارټر افغانستان ته د خپل درې ورځنی سفر په ترڅ کې د افغانستان د دفاع وزیر جنرال بسم الله خان محمدی سره په کتنه سربیره د دې هیواد د کورنیو چارو له سرپرست وزیر عمر داوودزی د ملي شورا له یو شمېر غړو او په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د بهرنیو ځواکونو له امریکایي قومندان جنرال جوزف ډانفورد سره کتلی دي. نوموړي همدارنګه د هرات ولایت ته سفر کړی او په شینډن کې د افغانستان د هوایي ځواکونو لپاره د روزنې مرکز له نږدې کتلی او د افغانستان د هوایي ځواکونو لپاره یو لوی لاسته راوړنه بللې. له بلې خوا د افغانستان دفاع وزارت وایي په دې وروستیو کې هغه څو هلیکوپټرې چې د امریکا له خوا د افغانستان لپاره اخیستل شوي وي د هیواد ته انتقال شوي دي. خغلی عظیمی وایي په دې وروستیو کې د هغه 12 هلیکوپټرو څخه چې ټاکل شوي روسیې افغانستان ته ورکړي او د امریکا متحده ایالاتو د افغان هوایي ځواک لپاره اخیستي درې هلیکوپټرې افغانستان ته رسیدلې دي. نه نورې به هم په نږدې وخت کې افغانستان ته انتقال شي. دا هلیکوپټرې چې د روسیې څخه افغانستان ته انتقالیږي د 18 هلیکوپټرو وروستی ماډل دی او هغه درې هلیکوپټرې چې موږ ته رسیدلې دي ډېرې مجهز دي. مخکله د شل الوتکې چې د امریکا متحده ایالاتونو د 300 میلیون ډالر په ارزښت افغانستان د هوایي ځواک لپاره اخیستې وي ګټورې نه وي ثابت شوه او د کار ډیر انتقادونه راپورته کړي وو. خو ست افغانستان د دفاع وزارت وایاند وایي ورسته اخیستل شوی الوتکې په پرمختللې ټکنالوژي سمبالي او مجهز دي.
سمخاګلا ازادي رادیو اوري. د کندهار د جړی ولسوالۍ اوسیدونکو په خپل سیمه کې د محلي پولیسو له ناسم چلند څخه شکایت کوي. دوی وایي د سیمه ایزو پولیسو سرتیري د طالبانو په نوم زوروي او پیسې ترې اخلي خو چارواکي دا شکایتونه نه مني. په دې اړه د ازادي رادیو خبريال محمد صادق رښتینی راپور راکوي.
که څه هم د کندهار په ډیرو ولسوالیو کې محلي پولیسو د امنیت په شکولو کې مرسته کړې خو د دې ولایت د جړی ولسوالۍ یو شمېر وسیدونکو بیا دغه پولیسو د ناسم چلند څخه شکایت کوي. د خلکو په وینا محلي پولیسو د وسلواله طالبانو سره د همکاري په تور زوروي او ځینې وخت یې بې عزتي هم کوي.
د جړی ولسوالۍ محلي پولیسو چې کورو دراسه
محمد علی او صدیق الله هم د جړی ولسوالی اوسیدونکو دی. دوی هم په خپل سیمه کې د محلي پولیسو څخه شکایت کوي او وایي چې د تلاشی پر مهال د پولیسو چلند د زغم وړ نه وي. دوی له چارواکو غواړي چې محلي پولیسو ته د خلکو سره د چلند په حق له پوهاوی ورکول شي.
محمد علی د جړی ولسوالی اوسیدونکو چې تذکره نه ډېر تکلیف راکوي، پیسې را ساخي، مرسیکا چې نکنوي مرسیکا یې را سواخي، بوی زبل ورسله زر پنځه زر کلای را سواړي.
طالبان جبراله چې زرا به کول زرا راواز خیر وسه دی وایسه زرا راواز نه دی بیا د به ما د بل خبره نس پکې خلک سم از پیسې اخلي پسونه نه سره ایستل پسونه خلک دوام سه وسنه سره نیول چې کوم خلک پسونه درلوته مالونه درلوته هغه نه دی مخه چپ کړ چې دی جین بوتل خرڅ کړ.
چارواکي د خلکو دغه شکایتونه نه منیا وای چې محلي پولیسو ته د خلکو سره د ش چلند پاړه روزنه ورکړي. د جړی ولسوالی ولسوال جمال هغه وای چې تر وسه هیڅ چا په دی اکل دوی ته مراجعه نه د کړي.
مر ته خو نه شکایت نه دی را رسېدلی ولسوالۍ ته، او دا مطلب کنځره دومه ولسوالۍ دروازه دی پر مخلاص ده خلک څنګه راځي موږ ته مادام دغه زه په مطلب کنځره دومه نه څوک پر دې برابر موږ ته راغلي دي او نه دا خبره موږ اورېدلې ده.
د محلي پولیسو تشکیل په 2011 کال کې رامنځته شو او د افغانستان د شاوخوا 500 ولسوالۍ لپاره 6000 پولیس منظور شول. د دغه جملې څخه تر 2000 زیات محلي پولیس د کندهار په ولسوالیو کې دندې لري.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
پرون ولسمشر حامد کرزي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د شکایتونو د اوریدو د برخیا د کمیسیون 15 غړي وټاکل. پرون همدارس د ولسمشري او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر رسمان پیل شو. د راتلونکو انتخاباتو په وړاندې امنیتي ستونزې کمیدي او نور ستونزې د کابل چاپراسپانو په دې اړه مطلب خبره کړي چې مخکتنه رحمت الله افغان کړی ده.
کابل چاپ یو شمیر ورځپاڼو د راتلونکو انتخاباتو پر وړاندې د پرتو ستونزو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. سرنوشت ورځپاڼې په لومړي مخ کې لیکلي د نوملیکنې په لومړۍ ورځ هیچا هم د ولسمشۍ نوماندۍ ته نوملیکنه ونه کړه. ورځپاڼه له فساد سره د مبارزې شبکې څخه په نقل لیکي د جنایتکارانو او مفسدینو د کاندیدۍ مخه دې ونیول سي، یا د ورځپاڼه د همدې شبکې په حواله لیکي ستره محکمه د هغو کسانو نوملړ چې پر اداري فساد د ځمکو پر غصب او زنځیري وژنو تورن دي د انتخاباتو او د شکایتونو اورېدو کمیسون ته وسپاري. د سرنوشت په سر مقاله کې راغلي انتخابات په داسې حال کې د یو هیواد لپاره برخلیک ټاکونکي بهیر کېدای شي چې راڼه او سراسري ترسره شي. لیکوال اندېښنه ښکاره کوي چې له بده مرغه د راتلونکو انتخاباتو لپاره روان انتخاباتي بهیر سر له اوسه په درغلیو او ناسمه روان دی. د لیکوال د معلوماتو له مخې د چارواکو ناڅاپي څرګندونې د نوملیکنې په بهیر کې د خلکو په ځانګړې توګه د ښځو نه ګډون هغه اندېښنې دي چې د انتخاباتو مشروعیت تر پوښتنې لاندې راولي. د سرمقالې لیکوال دولت ته سپارښتنه کوي د سالمو او رڼو انتخاباتو لپاره دی د امنیت په ټینګولو کې له نړیوالې ټولنې مرسته وغواړي او هم دې د عامه پوهاوي بهیر چټک کړي. د محور ورځپاڼې په سرمقاله کې امنیت د انتخاباتو پر وړاندې یو اساسي ستونزه ګڼل شوې، خو حکومتي چارواکي وایي چې د ناامنیو د له منځه وړلو لپاره پیاوړې اراده لري. سرمقاله لیکونکي ټینګار کوي نو چې کله اراده موجوده وي د کار د سموالي او ښه پرمختګ لپاره هم کومه مانعیت نه رامنځته کیږي. لیکوال وړاندیز کوي حکومت د اندېښنو او اوازو خورولو پر ځای د امنیت په راوستلو کې له خپل ټول توان نه کار واخلي. د ویسا په سرمقاله کې د ناامنیو ترڅنګ بل ستر ستونزې ته هم اشاره شوی، هغه د کورنۍ او بهرنۍ کړو طرحې دي چې د سر مقاله لیکونکي پان په لوی لاس غواړي انتخابات پر یو بحران واړوي. د لیکوال په باور دا اوس چې ځینې بهرنۍ کړۍ پر انتخاباتو ټینګار کوي، حکومت ته د شفافو انتخاباتو د ترسره کولو سپارښتنه کوي، داسې ښکاري چې اصلا د دوی سناریو همدغه ده چې په دې برخه کې بیا غوغا ته لاره هواروي. د سرمقالې د لیکوال پان د امنیتي مسؤلیتونو سپارل د پوځي اډو او ستراتیژیکو تړونونو خبره، د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو ایستل او په افغانستان کې ولسمشیز انتخابات هسې تصادفي نه دي سره راټول شوي. دا لیکوال د معلوماتو له مخې د دې ټولو یو ځای ته راټولېدل ستر هدف همدغه ده چې افغان چارواکي د دوی شرایطو ته تسلیم شي. دنیا ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې پر افغانانو غږ کړی، باید د یو ډیموکراټیک ملت